سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې زه صفي الله ستانګ زایمو د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام ته راغلاست ویم پیل به په خبرونو باندې وکړو په افغانستان کې د جرمني سفارت وایي د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خزینه کارکونکو کار حیاتي اهمیت لري دغه سفارت په اولاند بیان کې ویلي په دغو ادارو کې د خزینه کارکونکو پر کار لګول شوی بندیز له بشري حقونو او د ملګرو ملتونو له منشور څخه سرغړونه ده چې په افغانستان کې د ژوند ژغورونکو مرستو رسولو هڅې اغیزمنوي د جرمني سفارت وایي د یوې پایدار راتلونکي لپاره د ښځو بشپړ شراکت او پیاوړتیا حیاتي اهمیت لري وروسته له هغې چې طالبانو د وري په 15مه په ننګرهار کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه ښځینه کارکوونکي له کار منع کړي دغې ادارې له خپلو کارکوونکو وغوښتل چې د مې میاشتې تر 15مې دې کار ته نه ځي یو نامه ویلې د مې تر 15مې خپل ماموریت ارزوي او وروسته ممکن یو ډارونکی انتخاب وکړي چې د عواقب پړه به یې د اوسنیو حاکمانو پر غاړه وي د روغتیا نړیوال سازمان وایي اړتیا ده چې په روان 2023 میلادي کال کې 1.5 میلیون ماشومان چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم دي د ناروغیو په وړاندې د خوندیتوب لپاره په منظم ډول واکسین شي دغه سازمان د افغانستان څانګې پرون په خپل ټویټر کې لیکلي دوی له ګیټس بنسټ د ګاوي په نوم د واکسین له نړیوال شرکت او نورو تمویلونکو سره کار کوي چې افغان ماشومانو ته اساسي واکسینونه برابر کړي د روغتیا نړیوال سازمان لیکلي راځي ډاډ ترلاسه کړو چې هر ماشوم له هغو ناروغیو خوندي شي چې د واکسین په مرسته وقایه کیږي د اسلامي همکاریو سازمان آی او سی وایي په افغانستان کې اړو کورنیو ته د خوړو د بستو د ویش دویم پړاو پرون پیل کړ دغه سازمان په خپل ټویټر کې لیکلي په دې پړاو کې به د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د خوراکي توکو 1000 بستې وویشل شي په دوام کې راغلي چې دغه پروژه د ملک سلمان د بشري مرستو د مرکز په ملاتړ اجرا کیږي په داسې حال کې چې د روژې میاشت د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خلک د بېوزلۍ له زیاتېدو شکایت لري جرمنی د پولند غوښتنه تصویب کړه چې اوکراین شي په جرمنی کې جوړ شوی 15 RMiG-29 ډوله جنگي جټ الوتکې اوکراین ته ولیږي د جرمنی دفاع وزارت پرون ویلي د دې کار هدف د روسیې د یرغل په وړاندې د اوکراین د هوایي ځواک پیاوړي کول دي د پولند دفاع وزارت سم د لاسه د دې موضوع په باب تبصره نه ده کړې د جرمنی دفاع وزیر بوریس پیتوریس ویلي پولند دغه غوښتنه پرون پنځمه وړاندې کړه او په هغه ورځ د برلین تصویبولو ثابته کړه چې پر جرمنی اعتماد کېدای شي جرمنی یا آلمان ته څلیرویشت ارادی میګ 29 ډوله جنگي جټ الوتکې له ختیځ آلمان د بیا متحدو کېدو پر مهال په 1990 میلادي کال کې په میراث پاتې شوې وې هغه وخت دغه الوتکې په نړۍ کې له پرمختللو جنگي جټ الوتکو شمیرل کېدې د بحث وړ الوتکې په 2003 میلادي کال کې د جرمني لخوا پولند ته ورکول شوې وې د سربیا ولسمشر الکساندر ووچیچ وایي هیواد یې نه په پام کې لري او نه په راتلونکي کې اوکراین ته وسلې صادرې کړي ووچیچ پرون د کازوولو سربانو سره د سربیا په جنوب کې د خبرو پر مهال ویل موږ به د شخړې یو لوري ته هم مهمات ونه لیږو دغه شخړه د 2023 کال د فبروري په 24مه پر اوکراین د روسیې له یرغل سره پیل شو چې لا هم دوام لري او د سودان پوز پرون پنځمه دغه هیواد له پیاوړي ملیشا ځواک سره د احتمالي بلخوه شخړو په باب خبرداري ورکړ سودان وایي ملیشا ځواکونو په پلازمینه خرطوم او نورو ښارونو کې خپل پوځیان ځای پر ځای کړي دي په وروستیو میاشتو کې د سودان د پوز او د چټک ملاتړ د ځواکونو ترمنځ کړکیچ زیات شوی دی لدی کابل له سیاسي ګوندونو سره د هغې موافقه لاسلیک ځنډیدلې چې نړیوال ملاتړ ورسره دی او هدف یې په دغه هیواد کې دیموکراتیک انتقال ته زمینه برابرول دي خبرونه مو اوریدل کولای شي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې په تفصیل سره ولولئ د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په سمرقند کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ناستې ته په وینا کې څه ژمنې کړي
افغانستان پر خپل ژبنې ټینګ ولاړ دی چې هیڅ فرد او یا ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د سیمې او یا د نړۍ د کوم هیواد پر خلاف وکاروي او یا په افغانستان کې د مخدره توکو کښت یا قاچاق وکړي
د ستر صلیب نړیواله کمیټه د افغانستان په اړه اندېښمنه ده
کمیته بین المللی صلیب سرخ از بحران فزاینده بشر دوستانه در افغانستان نگران است
دا کمیته وید افغانستان د وګړو نیمایی برخه د مال بشری مرستو ته سخت اړتیا لري په نور راپورونو سره به بعد همواره چې خوست او پکتیا ته شاوخوا 2 میلیونه کتابونه چاپ شوی دي او خون کې اوس د کون کې خوشاله دي د خوست یو خون کې وای
دلته هر شاګرد د کتاب د خستلو توان نه لري ان شاء الله اوس مو خبر تر لاسه کړی دی چې شاوخوا 1 میلیون کتابونه د خوست په هنر ریاست ته رسیدلی دي ان شاء الله تر ډیره بریده به دا ستونزه راکمه شي
ازادي شیبی د ازادي رادیو خبری ټولګه
را بشو. اول مطلب ته د طالبان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوی امیر خان متقی وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر خلاف کار واخلي. متقی دا خبره پروند د ازبکستان د سمرقند په غونډه کې وکړه. د چین، پاکستان، ایران، تاجکستان، ترکمنستان، روسیې او ازبکستان د ډیپلوماټانو غونډه پرون وشوه. اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې د پاکستان، ایران، چین او روسیې لوړ رتبه ډیپلوماټانو د تروریزم د تهدیداتو او د افغانستان له خاورې د مخدره موادو د قاچاق په وړاندې د مقابلې لپاره د هڅو پر همغږۍ خبرې وکړې. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د طالبانو د حکومت یو لوړ پوړی چارواکی وایي چې طالبان د سیمې له هیوادونو سره د نږدې تعامل غوښتونکي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دا خبره د ازبکستان په سمرقند کې د چین، پاکستان، ایران، تاجکستان، ترکمنستان، روسیې او خپل د ازبکستان د مخکښو ډیپلوماټانو پرونی غونډه ته وکړه. ښاغلی متقی یو وار بیا ډاډ ورکړ چې د دوی حکومت اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر خلاف کار واخیستل شي.
افغانستان پر خپل ژبنی ټینګ ولاړ دی چې هیڅ فرد او یا ډلې ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د سیمې او یا د نړۍ د کوم هیواد پر خلاف وکاروي او یا په افغانستان کې د مخدره توکو کښت یا قاچاق وکړي. دا یوازې د لفظي ژمنې تر حده نه خلاصه کیږي، بلکې موږ عملا په افغانستان کې د امنیت او ثبات لپاره په جدي مبارزه بوخت یو.
روسه له هغه چې طالبانو د 2020 میلادي کال د اگست میاشتې په نیمایي کې بیا پر افغانستان ولکه ټینګ کړه، گاونډیو او د سیمې هیوادونو په وار وار په افغانستان کې د تروریستي ډلو له دې جملې داعش د فعالیتونو د پراخېدو په باب اندېښنې ښودلې دي. بلخوا د روسیې، چین، پاکستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د ازبکستان په سمرقند کې د دې غونډې په درشل کې د افغانستان د ستونزو د حل لپاره پر سیمه ییزو حللارو ټینګار کړی و. د دوی ترمنځ په یو غیر رسمي غونډه کې پر ځینو نورو مسایلو هم بحث شوی دی. په دې اړه د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان نور توضیحات ورکړل.
موږ د افغانستان په اړه خپل اندېښنې سره شریک کړې. دا اندېښنې په افغانستان کې د تروریزم زیاتوالی، د امریکا او لویدیز لخوا د تحریمونو د ادامې له امله په افغانستان کې د فاجعو رامنځته کېدل، د افغانانو سخت ژوند، دغه شان ګاونډیو هیوادونو ته د افغان کډوالو د پراخ ورتګ مسلې د اندېښنې وړ دي چې بحث ورباندې وسو.
د عبداللهیان دغه څرګندونې پرون پنځشنبه په ټلګرام کې خبرې شوې دي. په ازبکستان کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو دغه غونډه د روسیې په بلنه جوړه شوې ده. تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په ځینو هیوادونو له دې ډلې پاکستان، ایران او روسیه کې د طالبانو ډیپلوماتان حضور لري. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د بشري حقونو رعایت، دغه راز د ښځو حقونو ته درناوی د نړیوالې ټولنې له عمده شرطونو ګڼل کیږي.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی لکسنګ مچ پراپور کې وویل اول چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر خلاف کار واخیستل شي. هغه د خبرې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو او همدارنګه د روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو په یو غونډه کې چې د افغانستان په تړاو وکړه. په دې اړه زموږ همکار له غوس جان باز سره چې په روسیه کې د افغان ډیپلومات په توګه کار کړی مرکه کړې ده. لومړی پوښتنه ترې کړې چې د ازبکستان په سمرقند ښار کې د بلل شوې غونډې اهمیت په څه کې و؟
د سمرقند غونډې یو ځلی بیا دا راجوته کړه چې د سیمې مقتدر هیوادونه لکه روسیه، لکه چین، لکه ایران په هیڅ صورت حاضر نه دي چې د افغانستان اوزا او هغه کوم پیشرفت چې په دلته په افغانستان کې د اوزا د بدلون په تړاو رامنځته کیږي دا له نظره لرې کی. دوی یو ځلی بیا په دې باندې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې او په دې منطقه کې خپل ډېر لوړ او ژور منافع لري. په اعلامیه کې هم دا هم راغلی ده چې هیڅ نوې نظامی اډو ته دلته اجازه نه ورکوي، هیڅ نوې زیربنایي پروژه ته چې هغه نظامی ماهیت لري دلته به اجازه نه ورکول کیږي. نو کار ده چې دا یو نوې چیلنج و چې د سیمې مقتدرو هیوادونو متحده ایالاتو ته، ناتو ته، یعنی خپل رقیبانو ته وښوده. البته چې دوی به دا وضعیت په افغانستان کې په ډیر دقت نور هم څاري، خپل منافعو ته په کتو به پراتونکو کې هم اقدام کوي.
د باسنو پر مهال د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان له افغانستان د تروریزم د خطر پر زیاتېدو خبرې وکړې. د غونډې برخوالو هیوادونو ته دا موضوع څومره جدي ده؟
د تروریزم سره د مبارزې او د خطر تهدید نه یوازې ایران په دې غونډه کې مطرح کړی دی، بلکې ټولو نورو هیوادو چې په دې ناسته کې ګډون کړی و هغوی هم په شکل د اشکالو دا خبره مطرح کړې ده. اساسي خبره خو دا ده چې ایران ولې اوس په دې باندې فشار راولي. مخکې ولې دونه په فشار سره دا موضوع نه مطرحوله؟ ځکه چې اوس دننه په کور کې وضعیت هم ښه نه دی، یو عالم ناخوالو سره دننه په کور کې مواجه دی. دې ته په کتو او هغه کوم فشار چې دی د متحده ایالاتو نه د هغې د متحدینو نه د اسرائیل نه په منطقه کې احساسوي، هغه پوهیږي چې دلته کېدای شي یو بالقوه وضعیت خلق شي چې هغې دپاره ایران دا ځان ته صلاح ګڼي چې ځینې اقدامات وکړي.
څنګه امکان لري چې د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو چلند بدل سي، یا هم طالبان حداقل د بشري حقونو د رعایت لپاره د نړیوالې ټولنې غوښتنې ومني؟
په ډېرې خواشینۍ سره باید وویل شي چې د طالبانو ډله د افغانستان د خلکو په سر یو نوی تجارت شروع کړی دی. دا هغه شی دی چې په دنیا کې په هیڅ هیواد کې ساری نه لري. طالبان باید په هوش راشي چې دا موضوع نه یوازې د هغوی د لا زیاتې انزوا سبب ګرځي، بلکې افغانستان په حیث یو دولت د تحقیر په مقابل کې مواجه کوي. په کار نه ده چې د خپلو خلکو په سر تجارت وشي، معاملې وشي. یوازې او یوازې بین ملی فشار، ټولنیز فشار، منطقوي فشار کولی شي طالبان دې ته اړ کړي چې هغوی تمکین وکړي او د ښځو او د په ټولیزه توګه د بشر حقوقو د تامین دپاره کار وکړي، او هغه کومې ژمنې چې دوی هم د دوهې د هوکړه لیک په ترڅ کې او هم په دوه اړخیزو هوکړه لیکو کې او هم بین ملی ټولنې سره چې کومې هوکړې کړي دي هغو ته ژمن پاتې شي.
غوث جان بازو پخوانی افغان ډیپلومات چې د سمرقند غونډې په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلی شئ.
د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د سر صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې د بشري بحران د پراخېدو په باب اندېښنه لري. د دې کمیټې د افغانستان څانګه وایي د افغانستان د وګړو نیمایي برخه د مال بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې ادارې په وینا د ځینو ستونزو له کبله د اړو کسانو د لاسنیوي لپاره د بشري سازمانو وړتیاوې کمې شوې دي. امید زهیر مالاو نور جزئیات.
د سر صلیب نړیواله کمیټه یا آی سی آر سی وایي په افغانستان کې د بشري بحران پراخېدو ته اندېښمن دي. دا اندېښنه وروسته له هغې خول کېږي چې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځینه کارکوونکو کار د طالبانو لخوا منع شو او دې سازمان وویل دا کار اړو کسانو په ځانګړي ډول بېوزلو ښځو ته د بشري مرستو رسولو چارې ټکنۍ کوي. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې وایان پرویز احمد فیضی پرون پنجشنبې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل دا مهال د افغانستان نیمایي نفوس بشري مرستو ته اړتیا لري.
د سره صلیب نړیواله کمیټه په افغانستان کې د زیاتیدونکي بشري بحران په باب اندېښنه لري. د افغانستان د نفوس نیمایي برخه بشري مرستو ته اړتیا لري. اقتصادي بندیزونو ناوړه اقتصادي وضعیت لا ژور کړی. بشري سازمانونه د خلکو د زیاتیدونکو اړتیاو په وړاندې د اقدام ظرفیت نه لري. موږ له انکشافي ادارو او دولتونو غواړو چې افغانستان ته ستانه سي او د وضعیت د لا خرابۍ د مخنیوي لپاره د مهمو او اساسي پروژو ملاتړ ته دوام ورکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي چې روان میلادي کال به په افغانستان کې 28 میلیونه او 3 لک کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري، او تر شپږو میلیونو ډېر کسان له قحطۍ سره یوازې یو څو ګامه فاصله لري. طالبانو د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د خزینه کارکوونکو کار هم منع کړی چې دې کارې پراخ عکس العملونه پارولي دي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونا ماتې د دوشنبې په یوې اعلامیه کې خپلو کارکوونکو ته ویلي چې په افغانستان کې د دې سازمان د فعالیت د دوام په اړه د پریکړو تر وخته د می میاشتې تر پنځمی خپل دفترونو ته نه ځي. د طالبان ویان زبیح الله مجاهد بیا ویلي په افغانستان کې اوسنۍ بشري وضعیت د نړۍ د بندیزونو او فشارونو له امله راغلی. هغه د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکوونکو بندیز د افغانستان کورنۍ موضوع وبلله. طالبانو دوري یا حمل پر پنځلسمه چې د اپریل میاشتې څلورمه کیږي په ننګرهار کې د یوناما خزینه کارکوونکو لکاره منع کړي. په ځواب کې یوناما د خپلو 3300 کارکوونکو وغوښتل چې د می میاشتې تر پنځمی پر کور پاتې شي. یوناما په خپل اعلامیه کې ویلي د طالبانو د پریکړه افغانانو ته د ژغورونکو خدمتونو د رسولو په برخه کې خنډونه رامنځته کوي. د ملګرو ملتونو په شمول نړیوال بشری سازمانونه د خصوص د کړی او کار د هغوی اساسي بشری حق بولی او طالبان ملامتوي چې د خپل واکمنۍ له پیل راهیسې پر خوځو د پرله پسې بندیزونو په لګولو سره له هغوی اساسي بشري حقونه اخلي. په 13 دسمبر میاشت کې په کورنیو او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو کې د خوځو په کار بندیز لا د مخه د دې سبب شوی چې ګڼې مرستندوی ادارې په افغانستان کې خپل کارونه بند او یا محدود کړي چې په شدت یې اړو خلکو ته د بشري مرستو د رسولو چارې اغیزمنې کړې دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په پیښور کې میشتو یو شمېر افغانانو د پاکستان له حکومت غوښتي چې په اختر کې د ورته د کډوالو په کارتونو او تذکرو وطن ته د ستنېدو اجازه ورکړي. دوی د ازادي اروپا مشال راډیو ته پرون وویل د تګ راتګ سختو شرطونو له کبله یې په هیواد کې غم ښادۍ ورڅخه پاتې دي. خود تورخم انتظامی چارواکو ویلی تروسه ورته لوړپوړو چارواکو د سفری محدودیتونو د نرمولو امر نه دی کړی، نو ځکه د قانون له مخې بې له پاسپورت او ویزې چاته د تګ راتک اجازه نشي ورکولی. د فراد شینواری رپورټ دی او افغان په غږ پیلېږي.
زما دوه لوریانې هلته دي، ورور مې هلته ده. یاره تقریبا سکی 15 کاله کېږي چې ما لیدلی نه دي سره.
د پیښور په تاجاباد کې میشت دا 50 کلن افغان کډوال همایون خان دی. د مشال ریډیو ته وای پکار ده دی وړو کې اختر لپاره ورته په تورخم دروازه نرمي پیدا کړل شي او د پاسپورت او ویزه پرته دی یوازې په ماجر کارت او تذکره باندې ورته سورځو لپاره د تګ راتګ اجازه ورکړل شي.
زه دغه غواړو پېښې تورخم لارې دی پېښې دی اختر لپاره دی خونه واغې خونه دی یو لس ورځو لپاره کولو شي چې په تذکره یا په کارت باغې باندې تګ راتګ ونیو شي خلک چې د خلک دغه مړو ژوندې پکې تازه شي خلک لاړ شو راشي.
نو تم نشو ورته
نه کنه خو پاسپورت مسله د پاسپورت پېښې دی جوړې کې اوس ویزه نه لګيږي وایي کنه چې راشي دلته په کومه لار راشو دا د چاغ لورانه می راشو بیرته لاشي دا می خوښ څنګه نه ده او غوانی خوراک قابلی پلو به جوړو کوفته به جوړو ورته پېښې دی روش به جوړو ورته منتو به جوړو او عاشق ورته جوړو هر څه ورته جوړو مونږه په موبایل باندې او بل سره ګورو نورو ځنه د غسم لیدلې نه دي سره اوله مې نه یادېږي د غونډو یادېږي د خويندې یادېږي د ورونه یادېږي د غونډو د مور یادېږي د غونډو یادېږي.
په پیښورو د پاکستان په یو شمېر برخو کې میشت ځنې نور افغان وګړي هم وای په تورخم د سفری بندیزونو لامل ډیر متاثر کیږي.
په مانوم زین الله د جیواغه مې د میوې دکان ده او مطلب حکومت نم دا مطالبه ده چې اختر مخه ده او اسانتیا راولي بارډر تک راتک دواړه ګاونډي مسلمان هیوادونه دي او ولا اختر کې بچ لاړلو مطلب خپل خپلوان دي خامخاب هم سره میلې او چړچې کولې سیخ کباب ازبکی پلاو د هغې زی د افغانستان مشهور خوراکونه دي دا به هم کول او بل د کامې شیریخ ده چې دې ته به خلک تلل دا به ډېر خواړه ډېر په مینه باندې دا ځل نه شو تللی. بس اخري غوښتنه هم دا ده چې په کار دا ده چې دوی اسانتیا راولي په دې تګ راتګ کې په کارډ باندې پرېږدي.
زه فیاض یم د افغانستان یم اوسېږم پېښور کې جی. بس دوی څه خپلوانو ودونه دي پلو دی پلو زیو راځي څه خوا پاتې دي دی خوا راځي څه دی خوا خلک دي پاتې دي سار دي د پاسپورت له وجې نه ویزې ګراني دي ورولچا ناویال د ټول په تمه دي هغه بیچاراګان چې بس میډونه از موږ د کوژدن د لکان مټول لاشي.
فرید الله قیومی برننګ رهار ډیره سخت ده ډیره ځکه چې اوس ویزې نشته دی پاسپورتونه بند دي میاشت لپاره چې خلک لپاره رفتامت وشي کنه زه بس کلی ته چکر وکنه تا خوریان ترور ماماگان خپلوان سره بس لاقاتو کې درش.
د تورخم یو انتظامی چارواکی تحصیلدار غونچګل مشال ریډیو ته ویلي د 2014 راځي د پولیس سمبالولو پالیسی عملی شوی او د پاکستان وفاقي حکومت په امر چاته پرې د پاسپورت او ویزې پرته د تګ راتګ اجازه نشي ورکولای او دا ګامې د امنیت په خاطر پورته کړي چې په دې دروازه د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. نوموړي ویلي چې تروسه ورته د اختر په مهال د سفری بندیزونو نرمولو سامر نه دی شوی خو یوازې افغان ناروغان کولی شي چې د طبي معاینې نه پس په تورخم د سفری اسنادو پرته پاکستان ته د علاج لپاره راداخل شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دې برخې ته مو بیا هم ښه راغلاستویم. لومړی به احمد شیبر د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورو.
د بریتانیا میل آنلاین خبرونه د اسوسییټډ پریس اژانسیو مطلب خبر کړی دی چې پکې د طالبانو د مشر مولا هبت الله اخونزاده د ورستی صوتي پیغام مسله پکې راخصل شوې ده. په دې مطلب کې راغلی دی چې د طالبانو مشر مولا هبت الله ډیر کم لیدل کیږي او هڅه کوي چې نه له خلکو سره وګوري او نه هم د رسنیو پوښتنې ځواب کړي. د پر کابل د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته یو ځل کابل ته سفر کړی دی خو هلته هم رسنیو ته حاضر نشو. د میل آنلاین په باور د مولا هبت الله یو عکس شته چې هغه هم کلونه پخوانی دی. خبرونه وړاندې لیکي چې دا پله د مولا هبت الله اخونزاده شخ د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد په خپل ټویټر کې خبر کړی دی چې پکې وایي که عدالت نه وي او ظلم، غرور، قتل، انتقام او له محاکمې پرته وژنې دوام وکړي هیواد به برباد شي. په دې لیکنه کې راغلی دی چې ښاغلی مجاهد دا نه ده څرګنده کړې چې د دوی د مشر دا شخیص پیغام څه وخت، چیرته او په څه مناسبت خپور شوی دی. په دې لیکنه کې د لیکوال احمد رشید په وینا چې د څو کتابونو مؤلف دی او د طالبانو او افغانستان په اړه یې خپور شوی کتاب مشهور شوی، راغلی چې د دې پیغام د خپرېدو لپاره هیڅ دلیل نه دی ذکر شوی او دا پیغام هغه یوې موضوع ته هم اشاره نه کوي چې طالبان ورسره مخامخ دي. احمد رشید بیا د مثال لپاره د ښځو حقوق او د افغانستان ژور بشري بحران د طالبانو لپاره د سترې ننګونې په توګه یادوي. د ښاغلي رشید په باور مولا هبت الله اخونزاده هغه موضوعات په خپل پیغام کې راخیستې دي چې طالبانو ته مهم دي خو د ملکیانو له ورځني ژوند سره تړاو نه لري. د طالبانو د مشر د صوتي پیغام په ګڼو نړیوالو رسنیو کې منعکس شوی دی. احمد رشید د دې پیغام په اړه دا هم وایي چې د طالبانو د مشر دا خبرې به خلک ګنګس کړي چې د هدف څه دی او خلکو ته څه توضیح کول غوښتل. د میل آنلاین خپرونې په باور مولا هبت الله په خپله په کندهار کې د هغو څو دیني عالمانو په منځ کې ایثار دی چې د ښځو له تعلیم او کار سره مخالف دي. د بریتانیا بلې خپرونې انډیپینډنټ ورځپاڼې بیا په بریتانیا کې د افغان کډوالو پر ستونزو لیکنه خپره کړې ده. دا ورځپاڼه لیکي د بریتانیا د محافظه کار ګوند جکپور او چارواکو د دغه هیواد له سر لیازم ریشی سوناک څخه غوښتي دي چې د دوی په وینا د افغانستان د جګړې اتلانو ته پناه ورکړي. د دوی مطلب هغه افغانان دي چې په افغانستان کې له بریتانیایي پوځیانو سره د شل کلنې جګړې په ترڅ کې مرسته کړې ده. د محافظه کار ګوند پخوانی مشر ان دینکن سمیت ویلي دي چې دا د بریتانیا د حکومت اخلاقي دنده ده چې د هغو کسانو غم وخوري چې په افغانستان کې له بریتانیایي ځواکونو سره همکاري کړې ده. په پارلمان کې د محافظه کار ګوند نورو غړیو لکه فلیک ډرامونت، توبیاس ایلوت، همداراس د بریتانیا په پارلمان کې د کارګر ګوند غړي کلایف لویس په یو خوله د بریتانیا پر حکومت فشار راوړي چې د افغان کډوالو برخلیک معلوم کړي او په ځانګړي ډول د هغو افغانانو پر برخلیک لوبي ونکړي چې په افغانستان کې له بریتانیایي پوځیانو سره مرسته کړې ده. انډیپندنت ورځپاڼې د بریتانیا د سر اعظم ریشی سوناک خبره هم راخیستې ده چې وایي دی به دا ډاډ ترلاسه کړي چې د ده حکومت د کورنیو چارو وزارت به یو ځل بیا دا قضیه وارسوي خو د بریتانیا د صدارت دفتر د کومې ځانګړې قضیې په اړه څه نه دي ویلي.
وربشو خوست او پکتیا ته هلته شاوخوا 2 میلیونه نوی کتابونه دغه دوه ولایتونو ته چاپ شوی او خونکی او د پوهنې منسوبین هلمند چې جر ورورسیږي څو دوی پر زده کوونکو باندې وویشي. په دې اړه پام وکړئ له خوست دغه رپورت.
د افغانستان د نورو ولایتونو په شان د یونیسف یا د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق په ماری او تخنیک ملاتړ خوست او پکتیا ولایتونو د زده کوونکو لپاره شاوخوا 2 میلیونه جلد درسي کتابونه لیکدول شوې دي. د یادو ولایتونو د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې په دې سره به د دې ولایتونو په حکومتي ښوونځیو کې تر ډیره د نجونو او هلکانو زده کوونکو د کتابونو د کمښت ستونزه هواره شي. د افغانستان د پوهنې وزارت یو استازي زاهد الله سلیمی آزادۍ راډیو ته وویل
د خوست ولایت د پوهنې ریاست لپاره 1.1 میلیون جلد کتابونه دي. دغه کتابونه د اول نه تر دولسم صنف پورې د ذکور او ناس لپاره په نظر کې نیول شوی دي او تعلیمي نصاب یې هماغه پخوانی نصاب ده، هیڅ نوی بدلون نه دی پکې راغلی.
د پکتیا د پوهنې رئیس عبدالوکیل خالد وایي چې د نویو کتابونو په لیک سره په دې ولایت کې تر ډیره د کتابونو ستونزه حل شوی او زده کوونکو لپاره د ښه کیفیت لرونکو کتابونو ویشل روان دي.
موږ په پکتیا کې کافي اندازه کتابونه سره کار لرو چې په اعلی معیاري چاپ باندې راغلي دي. تقریبا 9,000 شاوخوا جلد کتابونه دي. خو موږ د قرطاسي څو اندازه ستونزه لرله سیسخ کال الحمدلله دی قرطاسی ستونزه سل پیسه ده حل سوی ده لاول تولگینا ترشپگم پوری مو کپی اندازه قرطاسی ور کرده
بلدوری تخون که از دکون که ده کتابون چاپ اویشت خواخ دیا وی پا دی سر با ده پوهنی ده کیفیت او ده زدکون که ده زدک رو بهیر خشی ده خوز ده الفتح لیسی او خون که نصار الله وی
ده دولتی لیسی چی دی پا دی که ده غریب طولنه بچیان روزل کیگی ندل تا هر شگرد د کتاب د خستلو توان نه لري ان شاء الله اوس مو خبر تر لاسه کړی دی چې شاوخوا 1,000,000 کتابونه د خوست پوهنې ریاست ته رسیدلي دي ان شاء الله تر ډیره بریده به دا ستونزه راکمه شي
د پکتیا د مرکز یو اوسیدونکی زاهد الله د کتابونو پر چاپ او ولایتونو ته په رسیدو یې خوښي څرګندوي او وایي اوس د پوهنې د ریاستونو مکلفیت دی چې کتابونه په لږ وخت کې پر زده کوونکو وویشي تر څو د درسونو وخت ورڅخه تیر نه شي
پوخه به چې کوم ماشومانو یا شاګردان به و نو هغوی به چې کتابونه اخیستل نو د کتاب کیفیت به بهې خراب و تر څنګ به یې بیه لوړې وي چې نشوای به کولی شاګردان چې کتابونه په بیه راونیسي نو اوس چې د پکتیا پوهنې سره 1,000,000 د کتابونو مرسته شوې ده نو باید زر تر زره دا وویشي
یاد دي وي په اوس وخت کې د یونیسف په مالي او تخنیکي ملاتړ افغانستان لپاره 8.6 میلیونه ټوکه د درسي کتابونه چاپ شوي چې د دې هېواد د 6% نجونو او هلکانو زده کوونکو د کتابونو اړتیا پوره کولی شي مسؤلین وایي په ښوونیز نصاب کې کوم بدلون نه دی راغلی او د دې کتابونو ډیره برخه په پښتو او دري ژبو چاپ شوې خو په دې کې د افغانستان د ځینو ولایتونو لپاره په ازبکي نورستاني او پشهیي ژبو هم درسي کتابونه چاپ شوي دي
هره اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیې تاریخ کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي
درسي ساعت خپرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:00 تر 9:00 بجو خپریږي
ورزو نورستان تلته د کامدیش ولسوالۍ د کشتوز او کامدیش قومونو ترمنځ د شوې روغې جوړې وروسته کډوال شوې کورنۍ بیرته خپلو کورونو ته ستنېږي خو د ژوند د امکاناتو له نشتوالي شکایت لري په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته
شاوخوا 2 کاله وړاندې د ختیځ نورستان په کامدیش کې د کشتوزیانو او کامدیشیانو ترمنځ د اوبو او ځمکې پر سر شخړه راپورته شوه په تیرو حکومتونو کې هم د هواری هڅې شوې خو له لږ وخت وروسته بیا ډزبندي ماته شوې او پر یو بل بریدونه پیل شوې چې پکې له دواړو خواوو په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبلا وختې د سیمې اوسیدونکو وایي اوسنیو چارواکو یې د قومي مشرانو او دینی عالمانو د ګډې جرګې په وسیله دغه دښمنی ختمه کړه خو اوس چې بیرته خپلو سیمو ته ستنېږي هلته د ژوند کولو هیڅ راز اسانتیاوې نشته غلام رسول او عنایت الرحمن رحماني
د سرک او د ولو او د کلو د آبادی تر دې دمه هیچ چا مرسته نه کړي هغه خلک چې اوس واپس تک کوي هغوی هم خپل شخصي مصارفاتو باندې روان دی هلته نه کورونه شته نه د سکول اوبه شته نه ولی آباد دی ټول تخریب شوی دی
خپلو سیمو ته ستنېدونکي کورنۍ له حکومت او مرستندوی ادارو د سرپنا او سربندونو ویلو او سرکونو جوړول د خوراکي توکو او څښاکو بو چمتو کولو غوښتنه کوي په نورستان کې د سرپرست حکومت مسؤلین وایي یادو خلکو سره د مرستندوی ادارو په همکارۍ یو انداز مرستې کړي خو د خلکو ستونزې پرې نه حل کیږي د نورستان اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
اوس چې بی ځای شوي کسان خپلو مینو ته واپس کیږي دلته هر څه د صفر نه شروع کیږي د ولایت مقام او دولتي چوکاټ کې دولتي ارګانونو خپل هر اړخیز کوششونه کړي دي او لا لګیا هم دي خو د خلکو ضرورتونه د دلته ډیر زیات دي په نړیوالو خیریه ټولونو باندې هم غږ کوو چې یا د سیمې اوسیدونکو سره خپل مرستې ترسره کړي چې دلته هیڅ امکانات نشته
د کشتوز او کامدیش قومونه په یوه ولسوالۍ کې اوسیږي پخوا د دوی مړې ژوندې غم او خادي شریکه وه خو له کومې ورځې چې ترمنځ د ځمکې او اوبو پر سر جګړه پیل شوې وه له هغه وروسته سره دښمنانو او د یو بل پر وژنه او ورته په ضرر رسولو یې لاس نه نیوه په نورستان کې داسې ډېری کلي کورونه او درې شته چې د زنګلونو زمکی او بو او څړځینو پر سر سره دښمنی لري او هر کال ورته پکې مرګ جوړ لاوړي چې یاد دښمنی او امنیت هم کمزورې کړي دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
وخت په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې شوې ورزو لنډو خبرونو ته. په افغانستان کې د جرمني سفارت وایي د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځینه کارکوونکو کار حیاتي اهمیت لري. دغه سفارت په اولنډ بیان کې ویلي په دغو ادارو کې د ښځینه کارکوونکو پر کار لګول شوی بندیز له بشري حقونو او د ملګرو ملتونو له منشور څخه سرغړونه ده چې په افغانستان کې د ژوند ژغورونکو مرستو رسولو حادثي اغیزمنوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي اړتیا ده چې په روان 2023 میلادي کال کې 1.5 میلیون ماشومان چې عمرونه تر 50 کلونو کم دي د ناروغیو په وړاندې د خوندیتوب لپاره په منظم ډول واکسین شي. دغه سازمان د افغانستان څانګې پرون په خپل ټویټر کې لیکلي دوی له ګیټس بنسټ د گاوی په نوم د واکسین له نړیوال شرکت او نورو تمویلونکو سره کار کوي چې افغان ماشومانو ته اساسي واکسینونه برابر کړي. د اسلامي همکاریو سازمان IOC وایي په افغانستان کې اړو کورنیو ته د خوړو د بستو د ویش دویم پړاو پرون پیل کړ. دغه سازمان په خپل ټویټر کې لیکلي په دې پړاو کې به د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د خوراکي توکو 1,000 بستې وویشل شي. جرمني د پولند غوښتنه تصویب کړه چې وکړای شي په جرمني کې جوړ شوي 15 اراده MiG-29 ډوله جنګي جټ الوتکې اوکراین ته ولیږي او د سودان پوځ پرون پنجشنبه دغه هیواد له پیاوړي ملیشا ځواک سره د احتمالي بلخوش خړو په باب خبرداري ورکړ. سودان وایي ملیشا ځواکونو په پلازمینه خرطوم او نورو ښارونو کې خپل پوځیان ځای پر ځای کړي دي. لاند خبرونه مو واوریدل په تفصیل د ازادي رډیو په ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه کې لوستلی شئ.
اساسي او بشري حقوق
درن دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی. نن د خصوصي حریم پاکله خبري کوو. خصوصي حریم یعنی څه؟ او آیا په اوسنیو شرایطو کې د افغانانو خصوصي حریم ته درناوی کیږي؟ دا د دې تورته پختنی د خبرونه لمل مسخه کوو. لمون سره په خبرونه کې دی د حقوق پوهانو د ټولنې پوهانای مشر سبحان مصبا نوموړی په پایل کې په خپل خصوصي حریم راته تشریح کوي.
خصوصي حریم لکه څنګه چې دغه نوم نه معلوم ده، هغه حد یا هغه مرز چې یو شخص کولی شي ځان ته وټاکي او لدنه د خپل هغه رقم چې زړه یې ترې استفاده وکړي او هیڅوک په دې کې مداخله ونه کړي او دا د پوري مربوطه وسی چې دا خصوصي حریم بیا په جسمی لحاظ پوري اړه لري، د دې ترڅنګ مسکن پوري اړه لري او اطلاعاتي لحاظ برخو په دریو برخو باندې تقسیم شوی دي. دغه یو څوک په جسمی لحاظ باندې جسمی یو خصوصي حریم ده، مثلا څوک نشي کولای چې ضرر ورته ورسوي تلاشي کې مثلا یا د لټکوب د وهلو ټاکولو مثلا مطرح وسی. په اندغه رقم سره که مسکن ته خبره رسیږي نو مسکن ملکیت د د پوری مربوطه که هغه ملکیت منقوله وسی یا که غیر منقوله وسی د د پوری مربوطه ده او د دې خصوصي حریم ګڼل کیږي. اندغه رقم د اطلاعات موضوع دا معلومات و مراسلات و مکاتبات دا هم خصوصی حریم پوری رازی. یه ودیر اساسی مهمه ده دنیا پا سطح بانده خصوصی حریم موضوع یا دی پرایویسی موضوع پا نریوال و اسنادو که دی هر حوات پا قوانینو که دا تضمین ورتبر کل شوه ده و دی افغانستان پا موضوع قوانینو که هم خصوصی حریم تا یو خاص پاملرنه شوه ده و دی وگرو دی اساسی حقوق و جمله نه گرنه ده پندقه دری وردو لحاظو باندی که مثلا بحث دی راشی چی خصوصی حریم پا جسمی لحاظ باندی وسینو اساسی قانون دی آزاده دی حق دی تضمین ننیولی دی نتعذیب پوری یعنی دی شکنجه ممنوعیت پخپل سر نیونه شکنجه یا توقیف دی پخپل سر باندې بندي کېدلې په جسمي لحاظ راځي او په دغه رقم سره که په مسکن او ملکیت انداز وکړو به اساس قانون د مسکن مثلا یو مسؤول ګڼل ده او هیڅ چاته حق نه ورکوي مګر دا چې د محکمې دي ځي صلاح محکمې دي حکم پر بنسټ باندې څوک ورشي او چا کور ته او یا خپل مالک د ملک اجازه ورکوي او یا هم جرم مشهوده اوسي هغه استثنایی حالات ده او ملکیت حق هم د تعرض نه مسؤول ګڼل ده دغه رقم د مراسلات او مکاتبات او مسائل محرمیت د شرط کړی چې د دولت په شمول څوک حق نه لري چې د چاپ مراسلات او شخصي حریم کې کاغه د موبایل وسی که انټرنیټ لحاظ باندې وسی یا که لیکنی وسی که کتاب وسی نو دا ټول هغه موارد دي چې شخصي حریم کې راځي په نړیواله سطحه باندې یو ډیره مهمه موضوع ده
ډیره زیاته مننه خصوصي حریم خو مو پیژنده اوس راځو دي ته چې د بل کس خصوصي حریم ته درناوی څومره مهم دی
اونو خود څه چل ده چې کله چې بحث د قانونیت په دې کې راغلی یعنی په قانوني لحاظ باندې دلته تر حمایه لاندې راغی نو دلته خو مسله دا ده چې په حقوقي لحاظ باندې دا یو امتیاز ده د هغه چا لپاره چې خصوصي حریم لري خصوصي حریم مسؤلیت د یو شخص امتیاز ده او په مقابل کې دا په نورو اشخاصو او د حاکم نظام ته مکلفیت ده چې دا وساتي نور اشخاص مثلا که د تجاوز مثلا مطرح کیږي خصوصی حریم که دی چا یعنی دومره دا مسئله جدی ده چه په شخصی لحاظ بانده دفاع مشروع مثلا مطرح ده مثلا یا چوک رازی یا چا تا ضرر رسی یا اگه پا جسمی لحاظ بانده خصوصی حریم تر تعرض لانده راولی اگه دفاع مشروع تر حق لانده کولیشی چه اگه انسان حتی مرگ ورتر واده اندقه رقم یا چوک دی چا کور تا پرتل اجازی رازی اگه مسکن خصوصی حریم ده دا نو کولی شي چې د خپل دی هغه بیا هم دفاع مشروع تر عنوان لاندې یو څوک چاته اجازه ورنه کی تر دې پوري چې حتی له منځه بوزي او قانون ورته معافیت په نظر کې نیولای دی دغه رقم په نورو اطلاعاتي لحاظ باندې د اجازه په کود کې څوک شي یو چا معلومات نشرایي په ټوله کې دا ده نو دا که اوس د دولت لخوا کیږي په غیر حقوق قانوني توګه د دولتي چارواکو لخوا کیږي کدی عام وګړو لخوا خو چې د چا خصوصي حریم نقض کیږي دا په حقیقت کې جرم ده پرنسپ دی قانونیت جرایم او مجازات په نظر کې نیولای ده دا منع ده یعنی هیڅ څوک حق نه لري چې پرته د قانون دی حکم نه د چا د خصوصي حریم ته ورنږدې شي
آیا په افغانستان کې د خلکو خصوصي حریم ته درناوی کیږي په تیر بیا په اوس شرایطو کې
په خوښنۍ سره باید ویل شي چې نه په اوسنیو شرایطو کې یو خو موږ په ټوله کې اساسي قانون نه لرو نو چې اساسي قانون شتون ونه لري او نظام په خپل سری وسی او د یو فرمان د امیرالمؤمنین په نامه یو شخص راشي او په 30 میلیونو باندې یو فرمان د خپل تحمیل کړي نو دلته خو طبعا د قدرت د تقسیم مسله او د عدالت د تامینې لپاره ستونزې ولاړې دي نو په دې اساس باندې په افغانستان کې په اوسنیو شرایطو کې د اندغې تشې نه په استفادې سره او له دې نه چې مثلا که هر چاته اوس وړاندې کیږي هغه فقط د ټولنده د شریعت دعوا کوي چې مثلا د من قانون هم شریعت ده او د من قانون قرآن ده او احادیث دي او مثلا او یا مثلا اندغه د پښتو عرف او په عاداتو یا د هیواد په سطحه د عرف عاداتو په بنسټ چې دا یا د حنفي فقه په بنسټ داسې مسایل چې هغه ټول ګونګ وسي او یوازې دوی د خپل دوی ترینه ابزاري استفاده کوي نو په دې اساس باندې د عامو وګړو خصوصي حریمونه نقض شوي دي بیلګې ډېرې زیاتې دي په خپل سر خلک نیول کیږي بندیان کیږي کورو ته ورزی د چارایی په سر باندې دریږي له موټر خلک راکته کیږي موبایل چې خصوصي حریم ده راخل کیږي تلاشی کیږي یعنی مثلا د تلاشی په خپل پرته له قانون نه څوک نشي کولای چې چاته څوک تلاشی کی د نه چا کور ته ورتلای شي نه هم په شخصي لحاظ باندې یا که موبایل ته ورزی یا که نور اسناد ته لاسرسی لري دا د قانون د حکم نه بغیر نه کیږي نو اوس په افغانستان کې مشکل دا ده چې اساسي قانون تعلیق حالت کې ده
او دوی د فرامینو په اساس کار کوي. نظام حکومت په ټوله کې د سیو رقم حکومت دوی جوړ کړی ده چې د دنیا په سطح باندې د سیو حکومت نشته ده، او په دې کې فقط اندغه حاکمه ډله ده، یو نوې استبدادي رژیم ده. او دغه استبدادي رژیم کې فقط دوی نو اوس ضرر بیرته عامو خلکو ته په مختلفو څانګو کې رسولی ده، خو یو عمده یې همدغه ده چې د اشخاصو خصوصي حریم په هیڅ وان باندې مسؤونه نه ده. که چیرته تجاوزم پی باندې کیږي، داسې یو مرجع نشته ده چې له دوی پوښتنه وشي، دوی تر تعقیب لاندې راشي. ځکه چې موږ کله د اساسي قانون بحث کوو او د خصوصي حریم د مسؤلیت مسله مطرح کوو، هلته بیا هغه مجریان د قانون چې کوم دي، که هغه څارنوال ده، که پولیس ده، که قاضي ده، که هر څو ده، که چیرته دوی داسې مرتکب دي او جرم کیږي، د هغوی مجازات د عامو خلکو نه شدید دي، ځکه چې دوی غلط استفاده ونه کړي. اوس مجریان د قانون د طالبانو دغه کوم تحریک چې ده دوی پورې اړه لري، طالبان دي هغه یو سیاسي تحریک ده. نو دلته طبعا شل کاله عقدې پاتې دي د عفو د فرمان او د ټولو مسایلو تر څنګ. دوی د انتقال قام او د غش د اخیستنو په بهانه باندې سره له دې چې ډیر اساسي نور حقوق لکه د ژوندانه حق، لکه د تعلیم او د تحصیل او د کار او د ازادۍ او د مساوات او د دې ټولو حقوقو تر څنګ یو اساسي حق شي د خصوصي حریم حق ده، دا هم تر پښو لاندې کوي. او دا لړۍ په خوښنه سره باید ویل شي چې اوس هم روانه ده.
مصباح صاحب، تاسو که څنګه خپل خبرو کې اشاره وکړه چې کله خلکو سره دا رقم وضعیت کیږي چې خصوصي حریم باندې تیری کیږي، یو علت پخانی عقدی دی، که دا موضوع خره تر روښانه کړي چې اوسنی حاکم نظام ولې د خلکو په خصوصي حریم باندې تیری کوي. آیا ناپوهي ده؟ آیا د خلکو بیزاره کول وطن څخه دي؟ آیا د زور خوونه ده؟ بل اخر دا څه دي؟
دا خو طبعا مختلف عوامل لري. ناپوهي خو په دې ده چې د موږ اکثر افغانان دغه شته نظام چې یو تعریف شوی نظام نه ده، دیکتاتور نظام ده، پکې هیڅ معلومه نه دي د دې طرفداري کوي. د دې تر څنګه په دغه تیرو شلو کلونو کې دې کې هم شک نشته ده چې دغه چې طالبانو کوم جګړې کولې دي نظام په مقابل کې، په دوی باندې هم د نړیوالو ځواکونو لخوا او بیرته د جمهوریت لخوا نه هم په هغه وخت زمان کې ظلمونه یا مثلا حالات راغلی ده چې هغوی اقدمن کړي دي. چې یو مثال د زندان د بګرام ده چې په ډېر وخت په هغوی بې سرنوشته پکې پراته وله. نو دا ټول عوامل د دې شوي دي چې دوی عقدې رامنځته شي. خو له بله خوا بیا زه په خپله په دې باور یم چې دا ټولې برنامه شوي کارونه دي د دې لپاره چې موږ مخ په شا ولاړ شو. او دوی یعنی کله چې طالبانو حکومت ترلاسه کړ د جنګ لپاره ډېر قوي ستراتیژیانه درلودلې، حکومت یې ترلاسه کړ، هر څه نظام یا ورځ پارل شو یا هر څه چې وه، ول بیرته د حکومتدارۍ لپاره دوی هیڅ هم نه درلودل. ځکه موږ په دې تیرو شلو کلونو کې صحیح ده چې فساد شتون درلوده، ستونزې ولې، مګر نظام یو شفافه او یو مدونه او منظمه نظام و د اساسي قانون پر بنسټ، او هر اداره چې جوړه شوې وله ټول ادارې د ضرورتونو پر بنسټ په ډیرو مصارفو په ډیرو مواردو باندې جوړې شوې. مګر دوی دا ټول له منځه بوتلل، زندانونو دروازې خوشې کړلې، مغزونه څه ته د لاوت دوی مجبور کړل چې فرار وکړي او تکړه کسان او بیرته دوی فقط پاتې شولند خپل ډله او د دوی د حاکمیت مسله. نو دلته ناپوهي ده، دلته پلان شوی کار ده، د کې شک نشته چې په دې کې داسې کسان دي چې قصدن غواړي بهرنۍ او په لمسون یا په برنامه باندې دا کار کوي. عقدېشته خلک هم د ناپوهۍ له وجهې نه د دې باندې نه پوهېږي چې مثلا په کومه لاره باندې به مونږه له دغه ناخوالو یا دغه سیاسي او اقتصادي او ټولنیزو او امنیتي په ټولو اړخونو کې چې له کړکېچ او بحران سره مخامخ یو، لاره د خلاصون څه ده؟ خو طبعا لاره د خلاصون دا ده چې یو شفاف او مدونه نظام چې د اساسي قانون پر بنسټ اوسي رامنځته شي، د قدرت د تقسیم مسله، د قدرت د انتقال موضوع، د اساسي حقوقو د تضمین، د سیاسي نهادونو چې دولتونه پر بنسټ باندې درېږي، د نړیوالو اړیکو، نړیوال سیاست، اقتصاد، منابع د طبیعي چې دي څنګه منچي، فرهنګ سره کم انکشاف متوازن
څنګه شي، ژبې څه رقم شي، دا ټول هغه موارد دي چې موږ په 1902 کال اساسي قانون کې یا په تیرو اساسي قوانینو کې شتون درلوده. اوس نو دغسې یو اساس موږ نه لرو چې اساس نشته. نو طبعا د ماتور په دې شته حاکمه ډلې باندې دا ده چې دوی په قصدي لحاظ باندې دغسې کوي چې اول خو نیم د ټولنې نیمایي برخه بې سوادۍ خواته سوق کړله، کله چې خلک ناپوهه پاتې شي، نالوستې پاتې شي، هغوی به څه رقم پرمختګ وکړي. او بیا یې بیرته داسې نظام راوسته چې مثلا په یو ټولنه کې چې عدالت شتون نه لري، یعنی نن سبا عدالت هغه رقم چې ایجاب کوي شتون نه لري، حکومتداری چې ضرورت ورته لرو منګه شتون نه لري، قانونګزاري مرجع چې قانون ته باید په هر حالت کې شتون ولري، دا درې واړه ټول درې ګونو قواو په ایجاد کې رامنځته کیږي، داسې شی نه لري. نو طبعا دغه یو حالت راځي چې دوی نو شخصي عقدې دلته شته. بیا خو افغانستان یو کثیر الاقوام مملکت ده، دلته د 15 کلونو را په دې خوا شخصي دښمنیان دي، عقدې دي. اکثره هیوادونه چې په افغانستان کې شتون درلوده دا ثابته کړې ده چې دوی فقط اجنډا بل شی وي او نه کول. نو دا حالت سبب شوی ده چې په ټوله کې د دې ټول قصور له عامو وګړو نه وویستل شي، او نن سبا عام وګړي د همدغه مرحلې هغه قرباني دي چې په یو کې کبیر تخپل موضوع ته راشو. همدغه د خصوصي حریم موضوع ده چې موږ ورسره مخامخ یو او متواتره توګه نقص کیږي.
اوس راځو دې ته، کله چې د یو چا په خصوصي حریم باندې تیری کیږي، هغه کس باندې څومره بعد اثر کوي؟ په خبرونه کې تر دې ځایه پورې روښانه شو چې خصوصي حریم د هر شخص اساسي او بشري حق دی چې دا باید خوندي ووسی. دا حریم خوندي نه ساتل کیږي، په متضرر شخص باندې څومره منفي اثر کولی سي؟
ګوره، د عدالت تعریف د چې وای دی یو شی خودل په مغزای کې چې هغه مناسبه ځای ورته وسی، او عدالت کچیر ته په ټولنه کې نه پلی کیږي، هغه ټولنه په طبیعي لحاظ باندې په منفي اړخ ورزي. د تیر نظام په مقابل کې په ظاهره توګه البته چې دغه طالبانو د خپل وسلوال له مبارزه وکړه، د دوی یو منطق هم دا و چې مثلا عدالت نه پلی کیږي په ټوله کې. اوس خصوصي حریم په نقصولو کې او یا هم د خصوصي حریم د حمایت او د مسؤلیت لپاره د تضمینونو نشتون، چې هغه تضمین به په نهادونو باندې او په اشخاص او په قانونیت او په شفافیت او په دې موارد باندې وسی، د دوه نشتون په خپل د موضوع ته دغه حالت راولي چې خصوصي حریم خطر لاندې راشي، او دغه حالت چې موږ تاسو مخامخي ورسره.
په اخر کې که تاسو کسانو ته چې دم غړي په افغانستان کې دي او دوی په دې اندېښنه کې دي چې خصوصي حریم باندې تیرای کیږي او دا به د دوی لپاره ډیر زیات ستونزمن کار وي، څومره لری که څه هم په عامه خبره زوري سره برابر نه ده، بیا هم عام وګړي په تمه دي راهنمایي ته، مشورې ته، دوی ته تاسو څه وایي؟
اول خو می غوښتنه لدی چارواکو نه ده چې دوی دې د خصوصي حریم د حفاظت موضوع په قران کریم کې، یعنی آیت ته او حکم ده چې تاسو نشي کولای د چا کورونه تبر لاړ شي، یا مثلا د دې زاورونی په ټوله کې دا په شرعي احکام او احادیث باندې ثابت دي. نه غوښتنه مې ده چې دوی ک وړي چې خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړي، خلک فاصله ونه نیسي له نظام سره، او بیا د نظام د لمنځه وړلو عامل را پیدا نشي، نو لازم ده چې په خپل حاکمه ګروه دا مسله جدي ونیسي. د دې تر څنګه عام وګړو ته لازم اول قدم کې خدا ده چې دوی ته خپل حقوقونه پوه شي، بخبره شي، ځکه حق حقوقي لحاظ باندې یو اصل ده چې بېخبري له قانونه عذر نه ګڼل کیږي. او دوی چې کله له حقوقو د خپل خبر شول، مثلا دغه بحث د مشروع دفاع چې رامنځته کیږي، یعنې د مشروع دفاع داسې ده یو خدا ده چې یو چا به زور نه رسیږي، ولی حد اقل مشروعیت ورته شته چې د خپل د مسکن نه دفاع وکړي، هغه په شرط چې قانوني موارد په نظر کې ونیول شي او په مقابل کې ودرېږي. د دې تر څنګه په دې موضوع د غږونه د خپل وچته کړي، او بلاخره سره له دې چې خلک اسیران دي، دا ډیر وخت عام وګړي په افغانستان کې خپل استقلالیت او اراده نه لري، تل قرباني شوي دي، اما آرام دې هم نه کینی. په داسې مواردو کې حداقل دوی باید پوه شي چې خصوصي حریم
که په هر لحاظ باندې وسی د دې مسؤلیت په دولت باندې واجب ده چې مسؤلیت ورته په نظر کې ونیسي. او دا د دوی حق ده، امتیاز ده چې ورته ورکړل شوی ده او د دې نه باخبره شي، رسنۍ په دې کې کار وکړي، ملا امامان د مساجدو د جمعې په خطبو کې په دې مواردو بحث وکړي او دا مسله جدي ونیسي، ځکه چې دا به ډېرې نورې ستونزې په افغانستان کې رامنځته کړي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
تاسو نه هم مننه، سلامت اوسئ.
نن په خبرونه کې پر ماشومان باندې د درنو یا شاقه کورونو پاکل خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې د افغانستان د حقوق پوهانو د رهبری شورا غړی فضل ربی پژواک دی، دوی ته خره غلاست وی. په پایل کې به راته وایي چې د ماشومان لپاره کوم کورونه درنه یا شاقه دي.
هغه کورونه چې دی ماشوم له توان نه پورته دي او دغه د جسمي او رواني سلامتیا ګواښي، حکومتونه باید لغنه مخنیوی وکړي. داسې مشخصا چې د شاقه کارو په رابطه وایي، مشخصه دا کلمه او جمله نه راغلې چې مثلا شاقه کارونه، خو حکومتونه مکلف کړي دي چې باید په دې قانون ژمن وي چې او د کنوانسیون ته باید متعهد شي چې دوی خپل په داخلي قوانینو کې د ماشومانو په رابطه او د ماشومانو د حقوقو په رابطه او هغه کلنلار چې د ماشومانو په رابطه او د ماشومانو د خوندیتوب په رابطه وزکی کې، هغه باید دا ټول مسائل باید په نظر کې ونیول شي چې د ماشومانو هغه سلامتیا جسمي فزیکی وړتیا باید په نظر کې ونیول شي او هغه کارونه چې دوی ته مضر وي لاغې نه باید مخنیوی وکړي او په قانونو کې باید راولي.
په ملي قوانینو کې د ماشومانو په اړه څه ویل شوی دی؟
د افغانستان په قوانین کې چې تیر رژیم کې وضع شوی دي، ماشومان په رابطه واضح موارد لري، واضح وړاندوینه کړې دي، واضح اصول لري چې ماشومان په شاقه کارو باندې باید وانستول شي، یعنی لغوی نه د شاقه کارو ګټه وانخستل شي. دا صراحت لري په 28 او 29 مادو کې د موارد شته. خو هغه قوانین دي مخکینی رژیم و، خو قوانین برخلیک تروسه په د اسلامي امارت په چوکاټ کې تروسه روښانه نه دي چې څه باید وشي، پلی دي که نه دي پلی. خو په هر حال په مخکینی قوانینو په اساسي قوانینو کې خو دا موارد راغلي و چې ماشومان باید له د شاقه کارو له هغه نه له چارو نه باید مخنیوی وشي او دوی د شاقه کارو ته باید وانستول شي.
یو شمیر کورنۍ سره له دې چې اقتصادي حالت هم ښه وي، په ماشومانو باندې درانه کارونه ځکه کوي چې وایي له همدې کوچنیوالي څخه کلک په خبره سخت سری وروزل شي. د دې کار په هکله تاسو څه وایي؟
په افغانستان کې د اکثره کورنیو د پلارونو د میندو په ذهن کې دا فکر شته چې اکثرا دا خبرې کوي چې ماشومان دې باید په وړکتوب کې په کار بلد شي، تمرین دې وکړي شي تر څو کله چې ځوانېږي نو په کار بلد اوسي. زه فکر کوم دا مفکوره په دې رابطه چې باید موږ شاقه کارونه پرې وکړو چې دوی تمرین وکړي او راتلونکي کې دوی په کار بلد اوسيږي، زه فکر کوم دا مفکوره روغه مفکوره نه ده. ځکه موږ په دغه مرحله کې چې موږ ماشومان ته اړتیا لرو چې باید دوی تعلیم و تربیه باید په سمه توګه وشي او دوی ته موږ ښې د ښه ژوند چارې ورته برابری کو، مثلا دوی ته تربیتی چارې او تربیتی بنسټونه ورته جوړ کړو چې دوی ښه وده وکړي. یعنی دوی دغه فکری ذهني تربیتی هغه وده ډیره مهمه ده نسبت له دې نه چې موږ شاقه کارونه پرې وکړو. خو اوس دا شرایط هم د شاقه کارو شرایط هم نه ده، دا نړۍ اوس د ټکنالوژي نړۍ ده. موږ باید نور مهارتونه باید ور زده کړو چې دوی په راتلونکي کې یو مفید او سالم فرد به حیث په ټولنه کې راڅرګند شي خدمت. خو زه فکر کوم چې دا باید اصلاح شي. دا مفکوره موږ نورو موارد ته ضرورت لرو چې باید په ماشومان را زده کړو، ماشومان ته تمرین ورکړو تر څو یو روغ فرد او یو روغ سړی جامعې ته وړاندې کړو چې که ښځه که نارینه یې چې د یو سالم فرد په حیث په ټولنه کې خدمتګار اوسي. زه فکر کوم چې کله رقم 16 به تر به وي.
که څه هم اکثره کورنۍ خپل بې وزلي د لامل ګڼي چې په ماشومان باندې درنه کارونه کوي، خو مخکې مو ویل چې ځینې بیا له دې څخه هم چې د ماشومان د حقونو پاک له پوهاوی نه لري په غو باندې شاقه کارونه کوي. تاسو اصلي علت څه ګڼئ؟
په اوسنۍ شرایطو کې افغانستان کې لړټي ربا د مرغه اقتصادي اوضاع سیاسي اوضاع اجتماعي اوضاع ډیره ورانه ده. یعنی موږ وینو یعنی ضرورت نه ده د خبرې ته څنګه پر بحث وکړو. عملا وینو په ښار بازار کې په کلو بانډو کې چې ماشومان نه ډیر ناوړې استفادې کیږي، ډېر شاقه کارونه کوي او دوی بیچارهګان شاقه کارو ته مجبوره کیږي. زه فکر کوم چې یعنی دې لاملونه واضح دي چې د افغانستان دا ناوړه شرایط ناوړه وضعیت اقتصادی مشکلات دا ټول ماشومان په دې اړکړي په دې اړکړي دي چې شاقه کارو ته مخه وکړي. داسې کورنۍ مشته چې په مشر دې کور یا وجل سوی ده یا بهر ته تللی یا مسافر ده، خو په هر حال په کور کې نشته. نو ماشومان داسې د کور څارنه کوي، کور په هر مقصد یو مړې ډوډۍ د خپل مور ته او خویندې ورونو ته برابروي. نو دوی بیچارهګان نه ډېرې بدې استفادې هم کیږي او دوی مجبوره کیږي چې دغو هغه ته دغو شاقه کارو ته مخه وکړي. خو اکثره د بیکاري د اقتصادي مشکلات دا اساسي لاملونه دي چې او د مکتبو مشکلات، تعلیم مشکلات، دا یو لم سلام نور لامل نه چې د دې بایس کې چې ماشومان دي ته ارت سي چې شاقه کارو ته مخه وکړي.
په ماشومان باندې د درنو کارونو زیان راته وایي.
خو لورای معلومه ده چې کچېر منګه په ماشومتوب کې ماشومان په دې ار کوچې دوی شاقه کارونه وکړي، دوی له فشار لاندې زیات کارونه ترسره کوي. په ماشومتوب کې خو معلومه ده چې منګه پراتلونکې په ځواني کې منګه هغه نه دی او تعلیم فرد په هیڅ ټولنه کې هغه نه منګه ګټه نه اخستای. اکثر د دوی منفی تبعات دادی چې دوی په معلولیتو باندې اخته کیږي، دوی رواني مشکلات پیدا کوي، د تعلیم زمينه ورته مساعده دوی خود تعلیم وخت کې خودی شاقه کارونه کړی دي په نورو کاروبانی مصروف او بوخت وو. نو دوی په ځواني کې خو معمولا لډیرو نمکړتیاو سره مخي. نو من خو اله لرو چې اوس د منګه حاکم نظام اسلامي امارات باید د ماشومانو په اړه باید د خپل تدابیر باید ونیسي، ځکه دوی ډیر اړمن دي او ډیر شد ضرورت ده چې په دې رابطه دوی باید یو تدابیر باید وسنجول سي او کومې پالیسیانې سي دي او کوم مخکني قوانین سي دي او برخلیک معلوم سي چې د اساس له ماشومانو سره موږ روغ استفاده، روغ تربیه او روغ تعلیم ورکو چې په راتلونکي موږ یو سالم فرد په هیڅ جامعه کې غن ګټه وکړي.
په ماشومان باندې د شاقه کارونو د مخنیوي لپاره څه باید وشي؟
زه فکر کوم اولین مکلفیت دا ده چې فعلاً د موږ حاکم نظام ده دوی باید خپل د تیر قوانینو په اساس کې او ځان ته نور قوانین وضع کوي او د خپل نور اصول و مقررات لري، د نړیوالو کنوانسیونو پر بنسټ، علل خصوص د نه سوه نه اتیا کنوانسیون پر اساس د خپل کوم پالیسي چې دی هغه باید د ماشومانو د حقوقو په رابطه او هغه ټول اصول و مقررات چې د ماشومانو په رابطه د هغه د رعایت لپاره باید قوانین وضع شي. کورنۍ مکلفیت لري چې په دې اړه د خپل خاص مراقبتونه له ماشومانو نه وکړي. مکلفیت د کورنۍ مکلفیت همدا ده چې ماشومانو ته سمه تعلیم ورکړي، خې تربیه کی او له شاقه کارونه او له سختو کارونه باید پرې نه کړي. او دا مفکوره چې زه په ماشومتوب کې باندې فشار واچو شاقه کارو ته اړ کو چې تر څو سي د ځوانۍ د کارو تمرین ولري، دا مفکوره به سره اصلاح کو. او اول کې د کومتونو مکلفیت ده او ثانیاً د کورنۍ او د پلرونو د میندو مکلفیت ده چې د خپل ماشومان نه باید مراقبت وکړي او دوی حمایت کی د تعلیم د تربیه زمینه ورته مساعده کی تر څو موږ پر راتلونکي کې د سالم فرد په حیث دنه په جامعه کې ګټه واخلو. ډیره مننه.
درن دوستانو، د افغانستان د حقوق پوهانو د رهبرۍ شورا د غړي فضل ربی په ژوند خبرې مو پر ماشومان باندې د درنو یا شاقه کارونو پاک نه واوریدلې. دا وادي دیونه د اساسي او بشري حقوقو خپرونه تربیه هي چاري.
بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو سمرا بی منی سمرا گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو
د پوهن کړو داس د ورکړو چې د ځان په غم د پوهن کړو دزما کې غما د اسمان په غم د پوهن کړو وز دې لري د مکان زندګي دې نو ستانه بغیر خوګا جانانه